په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې په راروان یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي. السلام علیکم، نن سه شنبه ده، د وژیا سنبلی اتمه د اگست میاشتې دیرشمه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. بختر اجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې پرون دوشنبه افغانستان ته د بشري مرستو په لړ کې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته ورسېدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. دغه اجنس نه دی ویلي چې دغه پیسې د کوم هیواد یا کوم سازمان لخوا افغانستان ته سپارل شوي دي. د افغانستان بانک بیا وایي چې دغه پیسې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وژیا سنبلی نهمه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وتلو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم ووتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دواړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلی په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښ سوي تاوتریخوالي له کبله 30 کسان وژل سوي. دغه تاوتریخوالی هغه وخت پیښ سو چې د عراق د یوه بانفوذه دیني عالم مقتدا آل صدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل وروړ. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تېره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اجنس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماتیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګڼو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,116 ته رسېدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنونکي دغه شمیرو ته په کتو وایي چې ښایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یې وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن د اگست 13 هغه ورځ چې تیر کال په همدې ورځ ناوخته وروستۍ بهرنۍ سرتیری هم له افغانستان ووت. د 2001 کال په اکتوبر کې راغلي بهرنۍ سرتیری څه باندې 40 کاله په افغانستان کې پاتې شول. له جګړې سره چې هر ورځ خبرونه خپرېدل او د ښکېلو اړخونو ترڅنګ ډېر ملکي کسان هم پکې وژل شول، خو له جګړې ورهاخوا د بهرنیانو راتګ او د جمهوري حکومت په وخت کې ډېر تغیرات هم راغلل. ځوانانو په لوړه سویه زده کړې وکړې، په هیواد کې د نن او بهر د زده کړو فرصتونه ورته برابر شول، مهارتونه زده کړل او تر ډیره حده یې د افغانستان مسلکي ته شډکه کړې وه. د بیان او انتخاب ازادي درلودې، فرهنګي، رسنیز او مدني فعالیتونه یې کول، د خپلو حقونو لپاره یې غږ پورته کاوه، لاریونونه یې کول. نجونو او میرمنو چې په خوا له زده کړو محرومې وې، په دې دوره کې تر بل هر وخت په افغانستان کې ډېر نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته تللې. د دې تر څنګ د ځوانانو په ژوند کې ډېر نور تغیرات هم راغلل. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغاني ټولنې دا تغیرات غوښتل که یې نه غوښتل؟ که یې غوښتل، ولې په یوه ورځ کې تالا ترغش ول او یا هم د لاسه وتلو په حال کې دي؟ او که یې نه غوښتل، ستونزه چیرته وه؟ موږ به هڅه وکړو چې له خپلو میلمنو سره د تیرو تغیراتو په مثبتو او نیمګړو اړخونو وغږیږو. له تیرې اوه کال سره چې طالبان واکمن دي پرتله یې کړو او په نتیجه کې یو رغونکی بحث ولرو. میلمانه مو د پوهنتون استاد آریان فراز، لیکوال ډاکټر محب الله اصغم او د افغان رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر دي چې ټول تخ راغلاست وایمه. په پیل کې به ورسو استاد فراز ته، فراز صاحب غواړو پیل له تاسې وکړو، ستاسې په نظر کوم تغییرات په دغو تیرو شلو کلونو کې رامنځته شول چې تاسې حساب پرې کوئ او فکر کوئ چې دا د افغانانو او افغانستان لپاره ګټور و؟
درنو اوریدونکو ته د بحث ګډونوال ته، په تیر شل کلن بهیر کې تر ټولو لوی او مهمه لاسته راوړنه د اساسي قانون تصویب و. د یو داسې اساسي قانون تصویب چې د هیواد د وګړو نږدې ټول بشري حقونه تضمینول، که څه هم د دې قانون پر عملی کېدلو بحث کېدلی شي، مګر همدا چې دا قانون تر ټولو د تصمیم نیولو تر ټولو لویه مرجع وه او د احترام وړ وه او د خلکو اساسي حقونه تضمین کول، زما په نظر دا تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. د همدغه اساسي قانون د مخې د هیواد وګړو مهم بشری حقونه تضمین شوي وو، لکه د بیان ازادي، د زده کړو حق، د کار حق، د سفر حق او د ټولو وګړو مساویت د نظر او د رائے په اظهار کې، د هیواد تصمیم نیولو په پروسه کې د ټولو وګړو مساویت، ټولو افغانانو اجازه درلوده چې د قانون له مخې کاندید شي او یا چاته رایه ورکړي، او د ټولو افغانانو رایه مساوي وه. داسې نه وه چې یو څوک دې په یو امتیاز د هغه رایه دوی یا اضافه حساب شي، او یو څوک دې هیڅ حق ونه لري چې خپل نظر دې اظهار کړي او تصمیم دې ونیسي. نو زما په نظر موږ چې څونه هم لویې لاسته راوړنې په تېرو شلو کلونو لرلې، د هغو ټولو تضمین د همدې اساسي قانون نه وو، او همدغه اساسي قانون زموږ تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه.
ډېره مننه ورزو ډاکټر صاحب زغم ته. زغم صاحب، له تاسې هم همدغه پوښتنه کوو، کوم تغیرات چې رامنځته شول؟ البته موږ غواړو یوازې هغه تغیرات چې د ځوانانو په ژوند کې رامنځته شوي دي. که تاسې یو پرتله وکړئ د تیرو شلو کلونو له تیر یوه کال سره، فکر کوئ چې کوم تغیرات رامنځته شوي وو هغه بیرته له لاسه وتي، که لا هم ځوانان هڅه کوي هغه کوم تغیرات چې راغلي دي هغه وساتي؟
مننه تاسو قدمونو اوریدونکو درنو میلمنو ته سلامونه. زما په نظر تر ټولو مهمه لاسته راوړنه د ځوانانو لپاره په تیره بیا دا وه چې د تعلیم او تحصیل پراخه زمینه برابره شوه، هم خصوصي سکتور او هم دولتي ښوونځي، پوهنتونونه، د لوړو زده کړو موسسې خورا ډېرې شوې. صحیح ده چې په کیفیت کې ستونزې وې، مگر بیا هم دا مهمه خبره وه چې لوستی قشر مو زیات شو. همدارنګه تحصیلي بورسی مختلفو هیوادونو، اروپایی، امریکا، استرالیا، جاپان، کوریا او چین او ګاونډي ملکونه لکه هند او پاکستان په زرګونو سکالرشپونه افغانانو ته ورکړل، او په داسې څانګو کې موږ متخصصان پیدا کړل چې پخوا مو په هغو څانګو باندې اصلا فکر هم نه و کړی، حال دا چې هغه ډېر ضروري و. نو په دې لحاظ همدارنګه د نجونو د تعلیم په برخه کې، د نجونو د کار په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې وې. نجونې مې له هلکانو سره برابرې زده کړې کولې او د خپلو استعدادونو د غوړولو فرصتونه ورته برابر و. البته په دې برخه کې ځینې ستونزې وي، مثلا د ګمارونو په برخه کې کله کله د داسې نجونو په لوړو څوکیو مقررول چې نه د هغوی مسلک او تحصیل، نه د هغوی کاري تجربه او نه د هغوی مدیریتي او اداري وړتیاوې دومره وي چې هغه چارې پر مخ بوځي چې دا له نیوکو سره خامخا مخامخ کېدې. نو له بلې خوا د مدني فعالیتونو او د فرهنګي فعالیتونو برخې ته چې راتم شو، ګورو چې د لوستلو او مطالعې مینه زیاته شوه په ځوانانو کې. تاسې شاید یاست چې په ډېرو ولایتونو او حتی په کلیو او ولسوالیو کې عامه کتابتونونه د ځوانانو په زیار جوړ شول. ځینې ځوانان مثلا کلی په کلی ګرځېدل، کتابونه یې وړیا ویشل چې ماشومان او زلمکي او ځوانان د کتاب لوستلو سره علاقه پیدا کړي. همدارنګه د کتاب د چاپ او خپرېدو بهیر ډېر ښه روان و. یعنی په دې شلو کلونو کې خصوصا په پښتو ژبه دومره ډېر کتابونه تولید، ترجمه او چاپ شول چې په پوره 13 پیړۍ کې دومره کتابونه نو چاپ شوي. نو زما په نظر دغه مهمه بریاوې همدغه وي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه، خو فکر کوي چې دغه څه اوس هم شته دي کنه؟ مثال آیا ځوانان کولای شي هغه ډول کارو کې فعالیت وکړي، هغه فرهنګي او مدني فعالیت وي، یا مثال خپل یو ستونزه بیان کړي، یو نقد وکړي، دغه څه اوس هم کېدلی شي؟
په هغو ساحو کې چې د ځوانانو لاسونه خلاص دي په خلاص مټ کار کولای شي، اوس هم دغه کار کوي. البته داسې جوت معلومیږي چې دوی له ځان سانسورولو سره مخامخ دي په ځینو برخو کې، خو بیا هم د اجتماعي شبکې چې وینو، ټولنیزې رسنۍ چې ګورو، ځوانان پکې فعال دي، نیوکې کوي. البته هغه سې تنده لهجه چې پخوا یې کوله هغه سې نه، خو بیا هم هغه بهیر لا ژوندی دی. او له کتاب او تعلیم سره مینه هم موږ وینو چې د څو ورځې مخکې د بلخ ولایت د یو ښوونځي ښوونکي ماته پیغام رالېږلی و چې موږ د کتاب هغه د ښوونځي لپاره غواړو کتابتون جوړ کړو چې شاګردان مطالعې سره مینه پیدا کړي، نو کوم کتابونه مرخدي چې ورته برابرې کړو. یعنی اوس هم ځوانان تخپلې وسې هڅه کوي، خو د ستونزې بله برخه چارواکو ته ورګرځي چې هغوی په دې برخه کې خنډونه اچوي، او هغسې زمینه چې د تېر نظام په وخت کې په دې شلو کلونو کې مساعده وه، هغه امکانات نور نشته.
مننه ورزو بهیر صاحب. ته بهیر صاحب غواړو له تاسې هم واورو، هغه تغیرات چې مثال رامنځته شول، ښوونځي ډېر شو، پوهنتونونه ډېر شول، نجونې زده کړو ته تللې، یا مثال دوی ځینې مدني او فرهنګي حرکتونه درلودل، دغسې نور تغیرات رامنځته شول، ستاسې په باور خلکو دغه تغیرات غوښتل که یې نه غوښتل؟
مننه. لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د امریکایانو راتګ له لومړي سره افغانستان د یو فکر په اساس باندې نه و، زه فکر کوم چې هغوی د یوې بهرنۍ جګړې د مخته وړلو په خاطر راغلي وو. نو بناء موږ که افغانستان ته لاسته راوړنې ګورو، او یا دا چې موږ لاسته راوړنې ودرلودلې په شلو کلونو کې، متاسفانه د افغانستان ملي هویت او ملي بشپړتیا، مکانی بشپړتیا، او هغه فکر چې باید افغان یو خپلون یو ملي فکر ولري، هغه موږ ترلاسه نه شو کړی. او د شي دې علت هم دا و چې امریکایانو یوازې د محدودو حلقو سره د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره د هغوی سره تعهد وکولو. په لومړي سر کې په بون کې چې کوم حکومت تاسیس شو، هم د افغانستان د یو ملي لیدلوري په اساس باندې نه، نو که موږ د مکتبونو زیاتوالی وینو، یا د دلته لاسته راوړنې د اساسي قانون په برخه کې دوستانو اشاره ورته وکړه وینو، او یا هم نورې هغه لاسته راوړنې چې عموما خصوصي سکتور او په دولتي سکتورونو بنسټونو کې رامنځته شولې، ډېر علت به یوازې د امریکایانو کوشش او حسب نو یا د غوی وجود بدل کنو بلکې یو نو نړیوال تعامل او ضرورت هم په پاکستان کې بعد دا سیستمونه رامنځته شي. خو موږ تر پای پورې ونه شوی کولای چې افغانستان د وحدت لپاره هغه څه چې په کار و باید شاګرد ته ورکړو، محصل ته ورکړو، جنکۍ ته ورکړو، د موږ جنکۍ باید هغه غوښتنې ولري چې د افغانستان د ارزښتونو سره مخته لاړ شي. نن موږ وینو چې دلته به په شلو کلونو کې د هغه چا ډېره دفاع کېدله چې هغوی به په ملي ارزښتونو باندې په دیني اساساتو باندې جرأت کول او هغه به کولاندې کول. خو دې کې شک نشته چې د زیربنا په برخه کې د دولتونو د سیستم په برخه کې د ټکنالوژۍ او د پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې لرو. خو دا لاسته راوړنې د موږ د امریکایانو د وجود سره نه بلکې د افغانانو او د نړیوالو د یو تعامل په نتیجه کې رامنځته شوي دي. خو دې باوجود زه فکر کوم چې موږ لا هم دې ته وخت لرو او لا هم دې ته اړتیا لرو چې طالبان کله په دوحه کې د امریکایانو سره تړون امضا کړل وویل چې موږ په مستقبل کې د اوږد مهال لپاره د افغانستان سره اقتصادي او پیاوړتیا لپاره او د افغانستان د نه مداخلې په اساس باندې پرمختګ لپاره یو د بل سره راکړه ورکړه او راشه درشه ولرو. نو هغه لاسته راوړنې چې موږ په شلو کلونو کې امریکایانو واقعا لرلې دي ښه به دا وي چې همدغه لاسته راوړنې که موږ د دوه کټګورۍ باندې کړو، هغه څه چې موږ د وطن لپاره خدمت کوي د موږ د وطن د پیاوړتیا لپاره تمامېږي، هغه موږ لاسته راوړنې بولو. دغه نه نشي پټېدلی. نن که موږ ګورو کله مخکې د زیربنا په اساس باندې موږ لیدل چې زموږ ترک جوړ نه و، زموږ کارخانه جوړ نه وه، زموږ دولتداري جوړ نه وه.
بهیر صاحب یو پښتنه غواړم له تاسو وکړو چې تاسو وویل چې بهیر صاحب تاسو وویل چې د بهرنیانو راتګ سره تاسو یادونه وکړه چې کوم تغییرات د هغوی له راتګ سره نو راغلي یا له هغوی حداقل د هغوی له موجودیت سره تاسو نه تړئ، خو هغوی چې تللی دي ولې یو کال وروسته هم د نجونو ښوونځي تړلی دي؟ یا مثال ولې هغه ځینې مدني ازادۍ چې خلکو مخکې ځوانانو مخکې درلودې اوس اکثره ځوانان ادا کوي چې ترې اخیستل شوي دوی په ډاډه زړه نه شي غږېدلی، خصوصا هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي. نو که چیرې تاسو یې له هغوی سره نه تړئ نو دغه تغیرات چې اوس راغلي دي علت یې تاسو څه بولئ؟ بیا
بله زه بېرته همدې ته راځم چې فکر کوم چې لامل به یې همدا وي چې امریکایان د افغانستان په رابطه باندې د دښمنۍ تعامل غواړي یا د دښمنۍ معامله کوي. دی په قطر کې امریکایانو طالبانو ته ډېر واضح تعهد وکول چې په افغانستان کې به اسلامي حکومت په صریح الفاظ باندې دوی تعهد ورسره کړی دی چې دوی به راځي، طالبان به واک ترلاسه کړي او دا تعهد په نړیواله کچه باندې ومنل شو. کله چې امریکایان د 2000 کال په اوږدو کې د افغانستان نه وتل دوی په دې پوه شول چې هغه اهداف چې دوی لرل د تعهد نه فکر کوم چې طالبانو د ویش لپاره به یا باغه په منطقه کې یو بل لابي به ودی به کول، خو برعکس د دوی د معادلې خلاف وختل. طالبان نظام ته را داخل شول او طالبان وخت ورسېدل او خپل حکومت اعلان کړل. هغه مذاکرات چې د افغانانو ترمنځ یې شروع کړي وو په هغه باندې امریکایانو لوبې وکولې، هغه نتیجه ورنه کړله. نو هغه کوم مې ناخواله چې
یو کله بهر صاحب کوم دغه پوښتنه تاسو جواب
کړئ په افغانستان کې تعلیم ترلاسه کولای دا هغه ناسم اټکلونه او ناسم تعهدات چې په متقابل شکل باندې دی عمل شوی. امریکایانو اوس د افغانستان سره دښمنۍ راخسته، د طالبانو سره نه، د افغانانو سره په موږ باندې اوس بندیزونه دي، موږ افغانان نشو کولای.
نو دغه خوانځي چې تړل شوی دی بخنه غواړو بهر صدا خوانځي چې تړل شوی دی کنه دا خو بهرنیان نه تړلې؟
بله زه همدا وایم چې بهرنیانو نه دي تړلي، خو بهرنیان یو نوه په دې کې مسئول بلل شوي دي او یا مسئول بلل کېږي، ځکه بهرنیانو دلته د شلو کالو په اوږدو کې د افغانستان سره کومک کړی دی، د افغانستان په تاسیساتو کې د هغې ونډه اخیستې ده. نن څه پېښ شوي دي چې بېرته د دوی د نه وتلو د دوی د وتلو په صورت کې افغانستان هغه نه شي مخته وړلی. جنکۍ که شپږم پورې ښوونځي ته تلی شي او تر پوهنتون په ټول افغانستان کې جنکۍ پوهنتون ته تلی شي، نو د اووم نه تر دولسم هم احتمال لري چې یو کال نه دوه کاله وروسته که موږ د هدف ته ورسېږو چې بالاخره امارات په دې باندې قناعت وکوي او امارات دې ته اجازه ورکړي، دا به د موږ ته لاسته راوړنه وي. خو دا په یوه پارونکي موقف باندې نه کېږي. امریکایان تاسو ګورئ چې هغه خلق چې د افغانستان انتقال کړل په اماراتو کې، په قطر کې، په امریکا کې، اوس هم په بد سرنوشت باندې، په پاکستان کې، په اسلام آباد کې، د موږ افغانان په بد سرنوشت باندې اخته دي.
مننه بهر صاحب،
مننه. د افغانستان نه وی وړل اصلا د امریکایانو د افغانستان سره اخلاقی تعامل نه بلکې یو 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 د هویت او د د د د د کمزرتی په سترګه کتل باندې تعامل کوي متاسفانه.
مننه مننه خوشاله سي استاد فراساس د بهیر صاحب خبرې ووري دي. بهیر صاحب دغه تیر یو کال کې چې خوانځي تړل شوی یا ځین نور ستونزشته تر ډیره بهرانيان په دې ملامت کړل، تاسو د دوی په خبرو څه تفسیر لرئ؟
ګورې بهرانيان د چ موږ څه تصمیم نیسو څه کار کوو د افغانستان لپاره دا زموږ د خپل خلکو په لاس کې باید وي نه د بهرانيانو په لاس کې. دا واقعا زه نه پوهېږم، حیرانوونکې خبره ده چې یو څوک د خپل ښوونځي خپله وتړي او بیا د پړه پر بهرانيانو واچوي. مطلب تاسو غواړئ خپل هیوادوال ګراو ونیسئ، هغوی د ښوونځي څخه منع کوي، د هغوی اساسي بشري حقونه ورڅخه واخلئ، بیا ووایئ چې ولې زموږ سره نړیوال هغسې تعامل نه کوي یا دغسې تعامل نه کوي. د دې مطلب تر دې بغیر بل هیڅ هم نشي کېدلی. ستاسو په هغوی زور نه رسیږي، نو په خپلو خلکو فشار راوړئ او د خپلو خلکو د حقونو ضایع کول په نړیوالو د فشار د وسیلې په توګه کاروئ. زما په نظر دا خپل ډیر غیر اخلاقی او ډیر غیر انساني چلند دی چې وسیلی چارواکي د خپل ملت سره کوي. ګورې د پانتونونو د مکتبونو خلاصېدل دا هغه څه دي چې د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان خلکو غوښتي دي، خصوصا د مدرن افغانستان له پیل څخه وروسته چې د امان الله خان دور کې یې کار پراخه شو. نو خلک خپل لور او زوی مکتب ته لیږي، پانتون ته لیږي، یو مدني فعالیت ته لیږي، په یو دفتر کې د کار کولو لپاره لیږي. د شبدا چې خلک دا شان غواړي دا چې بیا دولتي فارمان صدریږي او د خلکو همدي غوښتنه باندې پابندي وضع کېږي او یا محدودیت وضع کېږي، ورته ویل کېږي چې تر شپږم صنف پورې د نجونې لاړې شي او دغه نه پورته دې نه ځي او پوهنتون ته دې بیا داسې راشي یا هغسې دې راشي. دا خپله د دولتي چارواکو د کار پایله ده، نه د بهرنیانو. هیڅ بهرنی افغانستان ته نه دی ویلي چې تاسو ښوونځي وتړئ، بلکې هغوی برعکس هره ورځ وایي چې تاسو ښوونځي خلاص کړئ. موږ مرستې نورې هم ډېره وځي، موږ مرستې په دې ولاړې ده چې تاسو د خپلو خلکو حقوق ورکوئ، تاسو خپل ښوونځي خلاص کړئ، خپل د عقل د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ته د احترام په سترګه وګورئ. نو دا د خپل کمزوري پړه په نور اچول او د خپل خلکو ګراو نیول زما په نظر دا ایواز او بیا په رسنۍ کې په دې ډول داغه مطرح کول دا ایواز مغالطه ده. هغه د چا خبره ده چې تاسو په یو زور نه رسیږي او په بل خوله لګوي نو دغه یو کار کوي، دا ایواز مغالطه ده او د بهرنیانو مسولیت نه دی، دا زموږ مسولیت دی چې باید خپل ښوونځي خلاص کړو. موږ باید بودیجه له نورو بې معنا کارونو څخه، له بې معنا وزارتونو څخه راټول کړو په ښوونځیو کې مثلا، ځکه ښوونځي زموږ لومړنی ضرورت دی د امنیت تر څنګ.
مننه کو استاد فراز. ورزو ډاکټر صاحب خام ته له ډاکټر صاحب څخه پوښتو مخکې استاد فراز یادونه وکړه چې خلک دغه تغیرات غواړي، لته سي غوړ وورو ډاکټر صاحب ک خلک غواړي نو ولې ساتنه ونه شو د دغه تغیراتو د دغه ارزښتونو؟
زه فکر کوم چې موږ هر وخت په نعمتونو نو شکرې کړی ده، وروسته مو بیا ارمان پسې کړی دی. مثلا د امان الله خان د دورې هغه اصلاحي نهضت او د ترقۍ نهضت مو پسې واخیست او وروسته مو به چې والا هغه خو د وطن په خیر. یا مثلا د ظاهرشاه د ډیموکراسۍ دوره اوس یې ارمان کوو چې والا هغه ښه دوره وه، خو په ظاهرشاه مو کودتا وکړه. دغسې بیا په داود خان پسې ارمان کوو. دغسې هره دوره چې تېرېږي تر هغې وروسته داسې دوره راځي چې هغه د تېرې دورې په ډېرو شیانو پسې ارمان کوو. نو په هغه وخت کې چې دغه امکانات راسره وو، اول خو موږ په خپله ښه استفاده ورنه ونه کړه. مثلا د بیان ازادي دا مو په
دغه چې دلته په بس کې یا څو په توهین او د نورو په سپکولو د نورو په قوم او ژبو رشخن واخلو په دې شان مو مصرفول ان زموږه کار رسنې د دې په ځای چې د ملت د ویخولو او د ذهنونو د روښانولو لپاره کار وکړي دوی د تعصبونو او تفرقو د لمن وهلو لار نیولې وه یا همدغه سي په سیاست کې موږ تاسو د دیموکراسي او د انتخاباتو هغه فرصت سره ته برابر شوی وو هغه مو په داسې رشخندو شیانو بدل کړ چې هر انتخابات خو تاسو ولیدل چې دوه دوه ولسمشرانو باور
نه ډاکټر صاحب دغه بحث د دې لپاره چې ډېر سیاسي نه شي البته زموږ پوښتنه مشخصه وه چې که خلکو دغه تغییرات غوښتل ولې ساتنه ونه کړی نه په لنډه توګه د همدغې پوښتنه ځواب راکړئ مننه
زه فکر کوم چې هر شی چې انسان په خپله خواري په خپله مبارزه او په زیار ترلاسه کی بیا په قدر پویږي او خی ساتي هر شی چې نسبتا مفت ورته راځي وړیا راځي او د دې پکې ډیر نقش نه وي په حاصله وکي بیا په قدر نه پویږي همداسې اسانه لاسه واسي او موږ سره همداسې شی وو زه فکر کوم چې موږ د دغو ارزښتونو د حاصلولو لپاره مبارزه نه وکړي دا په خپل راته راغلی وو په همدې خاطر په قدر پونه شو
ډیر مننه بیرته ورزو بهیر صاحب ته بهیر صاحب یو خبره چې استاد فراز اشاره ورته وکړه هغه دا چې د تیرو شلو کلونو لاسرورونو ته په منفي نظر کتل کیږي هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي هغه بنسټونه چې په افغانستان کې جوړ شوی دی هغه د افغانستان دی ولی ورته په منفي نظر کتل کیږي یا مثال ولی دغه ډول بحثونه دغه ډول خبرې کیږي خصوصا هغه ځوانان چې زده کړې کړي دي هغه نه هلي کیږي یا بیا انګیزه کیږي یو ډول دغه فکر ورکول کیږي چې کنه دا وطن د دوی نه یا دوی په دغه وطن کې آینده نه لري نور نو ستاسو په نظر ولې دغه منفي نظر شته ده
شلوم را خو زما د خبر تفسیر چې زه وایم چې خپل افغانان ګروغان او نسو دا ما هدف نه دی او دا انګیرنه هم زه ناسمه بولم ما هدف دا دی چې دنیاوالو د مخ سره مخ ته شاکله او هغه څه چې موږ لا تر نه درلودل د هغه پیاوړتیا په تش لاس باندې نه کیږي د زه نه تاییدوم او نه هم فکر کوم چې طالبانو رسما ویلي چې موږ اجازه نه ورکوو بلکې ځنډولي دي چې موږ امکانات یا د حساب یا د پیسو او هم دا بل حکومت واړي چې هغه توجیه کې هغه دوی توجیه ته رسمي اندان په دې باندې خبرې کوي زه لا تراوړنه د تیرو شلو کلونو هغه لا تراوړنه چې د هغه لپاره ضرورت ته دي چې دنیا وسره مخ ته لاړه شي او د دنیا د هم آهنګۍ په برخه کې رامنځته شوي د افغان نګر منځته کړي زه فکر نه کوم چې موږ میلیونونه مشفان ښوونځیو ته ځي د تیر حکومت لاسته راوړنه وه دا د دنیا د کومکونو لاسته راوړنه ده نو موږ سره چې د امریکایانو د وتلو نه شرمېدونکي ماتې وخوړله او سبا هغه ورځ ده چې یو دېرشم د اګست په دې ورځ باندې دوی وتښتېدل او د افغانستان هر څه یې تخریب کړل تاسو ولیدل تر اوسه پر موږ رادار نه لرو رادار یې په آخره ورځ باندې تخریب کړل دا د افغانستان ملي منی وه تر ننه پورې زموږ حریم هوایي حریم لا تر اوسه ستونزې سره مخ دی زما هدف دا دی چې د دنیاوالو تعامل نه فکر کوم چې موږ د ملي بنسټونه او ملي پروژې او ملي فکر چې دلته خپور شوی دی هغه د پیاوړی کو البته دغه مخالفت چانه دی کړی ځوانان ته ویږي رسنۍ په خپل ځای تر وځای پورې کار کوي هغه ته په درنښت باندې کتل کې یو شی چې ډېر واضح دی هغه دا چې اسلامي امارت ډېر واضح ټکو باندې دنیاوالو افغانان هم وایي دا د ترکو چې د دې سره موقف سره شو مختلف شو هغه دا شی اسلامي ارزښتونه سره باید موږ جوړ نه کړو اسلامي ارزښتونه که ښځه تعلیم هدف دی او که ښځه باید په هغه شکل چې د دې خوښه ده د کوره ووځي خو هدف دا دی چې ښځه تعلیم وکړي دا که اسلامي امارت ورته وایي چې دا حجاب وخوندوي
چې پانه وخوندوي مخ پټه البته
بله یو څه به تشدد وي
خو البته که یو څه دغه مشخصه پوښتنه ځواب شي تاسو ول چې تعلیم موږ لاس نه ورکړې خو یو کال وشو چې ځوانځي تړل شوی دی
موږ منل ځوانځي تړل شوی دی دقیقا د نجونو ځوانځي د اوم تر ولستون پورې تړل شوی دی دای وستون دا او دا د څوک د توجیه کولای هم نشي افغانستان کې نن هم وخت ځوانځي خلاص شي خو د
نو کله چې څوک توجیه کولای نشي او جبران دل هم نسی ولی ځوانځي نه خلاصيږي مثال خبره
ما تصول چې دې خوونځي توجيه لپاره د خپل شخصي توجيه نشم لیدلای خو اسلام د امارات خپل وایندان خپل توجيه لري د معرفت وزارت خپل توضیحات ورکړي دي چې موږ امکانات نه لرو موږ د صف برخه کې ستل لرو غا جوړو موږ د جنکې لپاره د خدینه استاد بفکتون درو کو موږ په ټول افغانستان کې تعلیم مسؤل چاپیریال د جوړولو لپاره یوازې د کابل مثلا نه په ټول افغانستان کې باید د جنکې تعلیم عام شي دغه لپاره یو
متاسفانه د بهیر صاحب غاک سم نه راځي مخکې هم پرې کېدلو. البته موږ نن په دې غږیږو چې په تیرو شلو کلونو کې د ځوانانو په ژوند کې کوم تغییرات راغلي او آیا ځوانانو دغه تغییرات غوښتل که یې نه غوښتل، ولې ساتنه ونه شوه او که نه غوښتل ستونزه چیرته وه. په همدې اړه له خپلو میلمنو سره بحث کوو. ورځو استاد آرین فراز ته. فراز صاحب، تاسې د استاد بهیر خبرې واورېدلې، دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، خو فکر کوئ چې خصوصا یو مسله چې د بیان د ازادۍ یادونه وشوه، غواړو یو څه بحث دلته په دې وکړو چې آیا په کابل کې اوس ځوانان دا حق لري چې خبره وکړي یا نقد وکړي لکه پخوا غوندې، که یې نشي کولی ستونزه چیرته ده؟
ښکاره خبره ده چې نه، موږ د پخوا پسې د بیان ازادي نه لرو. رسنۍ ډکټ کېږي، هغوی ته ویل کېږي چې دوی د څو نشرولو اجازه لري او د څو د نشرولو اجازه نه لري. ګورئ، دا چې تاسو د ملي ارزښتونو په نوم ونه پوهېږم، د نورو ارزښتونو په نوم مسایل مطرح کوئ او بیا د رسنیو او یا د خلکو افکار محدودوي، دا خپله د بیان د ازادۍ خلاف نظر دی. تاسو چاته نه شئ ویلی چې تاسو باید دغسې خبره وکړئ او دغسې خبره ونه کړئ، ځکه دا زموږ د ارزښتونو خلاف دی. ښکاره خبره ده، هر ډول خبرې چې تاسو کوئ هغه د یو چا نه دی، یو چا د ارزښتونو خلاف دی. او دا مسایل هره ورځ موږ ورسره مخ کېږو. د بیان د ازادۍ هدف هم دا دی چې تاسو باید اجازه ولرئ ټول هغه خبرې چې ټولنې اورېدل نه غواړي هغه ورته وکولی شي. او دې کې د قانون د لارې تنظیم کېدلی شي چې تاسو درواغ نشئ ویلی، تاسو په چا تهمت نشئ کولی، تاسو د چا شخصي حریم ته نشئ ننوتلی او نور مسایل. مګم د دولت په سطحه تاسو نشئ کولی په خلکو پابندي وضع کې. په اوسني وخت کې خلکو باندې مشخصا پابندي وضع کېږي. مثلا د طالبانو د مشر یو فرمان دا و چې تاسو اجازه نه لري چې دولتي چارواکو په دوی په اصطلاح دیني علماو او روحانیونو باندې ملنډې ووهي او یا په هغوی دغسې انتقاد وکړي چې بیا وروسته ثابتولی نه شي. خلک محکمه نه دي، محکمه دولتي ده. که تاسو په دولت خلاف خبره کوئ او بیا دولت په تاسو عرضه کوي، کره خبره ده چې تاسو دا موضوع بایلئ. تاسو نه باید دا مسؤلیت ولرئ چې هغه ثابته کړي. د ثابتولو مسؤلیت باید د دولت کې وي. خلک یو څه خبره کوي، یو څه ویني، یو څه وایي او وروسته که نه ثابتېږي دې کې باید هیڅ خبره نه وي. عوام خلک دا اجازه لري. پخوا موږ اجازه درلوده چې د مسایلو خلاف مظاهری وکړو. په کابل کې په ډېر وړو وړو مسایلو باندې به لوی لوی مظاهرې کېدي. اوس خلک د یوې وړې مظاهرې دپاره زندان ته لیږل کېږي او په هلته په میاشتو په کلونو وخت پرې تېرېږي. چې تر ټولو ښه وروستی مثال یې د عظیم عظمي په څېر یو ځوان دی چې د پاکستان د یو وزیر د راتګ د امنیت شورا د مشاور د راتګ په خلاف د مظاهرې تابعه کړې وه. حتی مظاهره هم ونه کړه او هغه لس میاشتې په زندان کې وو او هیڅوک خبر نه و چې هغه څنګه شکنجه شوی دی. همداسې نور ملګري یوازې د فیسبوکي پوسټونو په خاطر زندانونو ته اچول شوي وو او شکنجه شوي وو. همداسې ډېرو خلکو ته اخطارونه ورکړل شوي دي چې که په فیسبوک مو دغسې یو څه ولیکل چې زموږ خلاف وي، کورنیو ته اخطارونه ورکول شوي دي چې بیا به ستاسو خیر نه وي. د طالبانو ځینو ویاندویان ښکاره په رسنیو کې ځینو خبریالانو ته او ځینو فعالو ځوانانو ته چې له هېواد د باندې دي اخطار ورکوي چې ستاسو کورنۍ یا ستاسو فلانی فلانی خپلوان دلته دي، دوی هغه مبین چې کوم دی هغه زغرده وایي چې قسم په خدای تر هغوی به درته ډبوم تر څو چې ته مې له اروپا راغوښتی نه وي او بیا مې دلته زندان ته اچولی نه وي، کورنۍ مې د پرېښي. دا ټول ویر او ترهه ده او په وړو وړو مظاهرو باندې مستقیما ډزې کېږي. خلک زخمیان کېږي، شکنجه کېږي. رسنۍ اجازه نه لري چې د میرمنو او د نورو خلکو چې تر اوسه مظاهرې کړې دي د هغوی مظاهرې کور کړي او د هغوی راپور نشر کړي. همدارنګه رسنۍ هیڅ ډول بودیجه نه لري، هیڅ ډول عاید نه لري، د رسنیو د فعالیت لپاره هیڅ ډول لایحه او قانون نشته دی. یوازې یو فرمان د دوی د امیر نشر شوی دی چې هغه فرمان تر ډیره محدودوونکی دی، نه دا چې هغه ته اجازه ورکړي. تاسو دولتي چارو د انعکاس لپاره وینډیان نه لري چې هغوی تاسو ته خبر درکړي. په کابل کې پیښې کیږي، چاودنه کیږي، خبریالان سرګردانه ګرځي، هیڅ ډول ډیټا او معلومات نشي راټولولی. دا خپله د بیان د ازادۍ خلاف دی. همدا ډول نور سیستماتیک ډول د رسنیو فعالیت موکل دی. په یاد ولري د رسنیو فعالیت د بیان ازادي یوازې په کابل کې د ټولو او د ریانا تلویزیون فعالیت نه دی، چې په هغه کې هم په هر خپرونه کې د طالبانو مشران میلمانه وي او د طالبانو هغه ژوند چې تیر شل کال د خلکو په وژلو او د ملي بنسټونو په تخریب تیر کړی دی هغه نارملایز شي او له هغه څخه اتلان جوړ شي او قهرمان سزي شي. نو دغه شی د بیان ازادي نه ده، بلکې دا دولتي تبلیغات او پروپاګند چې کیږي داغه نه بغیر نور د بیان ازادي اصلي شیره ده چې باید انتقاد اجازه ولري، باید خلک د هر څه په اړه معلوماتو ته اجازه ولري. خلک باید ګوري تر ټولو لوی نخ چې طالبان په دولت کېږي دوی د دوی چې دوی هم په دې باندې ډیر ویاړي او هر خبر کې یادوي چې موږ د دوی تړون په اساس مخته راغلي یو، دولت مو جوړ شو، یو واک مو ترلاسه کړی. نو د دوی تړون هغه نیم مواد کوم چې تر ټولو مهم دی هغه عام خلکو ته نه دی رسیدلی. عام خلک تر اوسه نه پوهیږي چې دغه تړون کې څه شی دی، کوم معلومات دی، یا د دولت د افغانستان د خلکو قانوني بلې مارجې ته دولت له کانګریس سره د شریک کړي، خو زموږ خلکو سره دغه هیڅ معلومات نه دی شریک. موږ نه پوهیږي طالبان د کومې معاملې په اساس واک ته رسیدلی دي. نو دا ټول د بیان د ازادۍ خلاف خبرې دي او د خلکو افکار
وروسته بحث کوو. البته یوه هیله مې دا ده چې موږ تر ډیره غواړو د ځوانانو په ژوند کې چې په تیرو شلو کلونو کې کوم تغییرات رامنځته شول او بیا په تیر یوه کال کې د دغو تغییراتو په اړه تر ډیرو غږیږو. البته د جګړې یا د نورو سیاسي مسایلو په اړه کېدای شي په نورو بحثونو کې خبرې وشي یا شوې وي، خو زموږ بحث تر ډیره په همدغو تغییراتو راټول دی چې د ځوانانو په ژوند کې راغلي وو، چې آیا د تغییرات وشته که نشته. مننه. بیرته ورځو بهیر صاحب. استاد فراز یادونه وکړه چې اوس ځوانان په یوه عادي خبره که په ټولنیزو شبکو کې یو پوسټ هم کېږي تر زندانه بیول کېږي، ځورول کېږي او د ډېرې مودې لپاره په زندان کې وي، ولې مثال د خبرې نقد نه اورېدل کېږي؟ خلک حق لري چې پوښتنه وکړي یا حق لري چې نقد وکړي په ځینو مواردو کې چې دوی یوه نیمګړتیا ویني، خو ولې په ډېرو عادي پوسټونو هم دغه ډول یو چلند وشي چې استاد فراز یادونه وکړه؟
ډېر معلومات لرم چې یوازې اوس باندې څوک تهدید شوي وي په کابل کې، ځکه په کابل کې ډېر خلک اوسېږي او په ښارونو کې اوسېږي، په افغانستان کې اوسېږي، نه تنها په کابل کې. هغوی په فیسبوک کې، په ټویټر کې لیکنې کوي. یوازې یو شی چې واضح دی هغه دا دی چې موږ انقلابي شرایطو کې مخ یو. یو کال کېږي چې دلته نظام رامنځته شوی دی او دا نظام به تر اوسه پورې د دنیاوالو سره د انسانانو سره په ټکر کې دی. د هغوی سره لا تر اوسه پورې نتیجې ته نه دی رسېدلی او د هغې په څنګ کې په داخل کې د داعش او د نورو هغه کړیو تخریبي کړیو چې د افغانستان د استقرار او د امن لپاره خوښ نه دي. د هغې لپاره دوی نه غواړي چې افغانستان د یو امن او افغان سراسري افغاني نظام رامنځته شي. د هغې د مخنیوي لپاره که بعضې اقدامات داسې کېږي چې یو څه محدودیتونه وضع کېږي، احتمالا دا محدودیتونه به د لنډ وخت لپاره وي، اما انتقاد فرق لري. که موږ دا غوښتنه کوو چې د اسلامي امارت نه چې موږ ته د تومره ازادي راکړل شي لکه په دیموکراسۍ کې، چې فکر کوم چې دا غوښتنه په اوس وخت کې ډېره لکه د هر نظام کې، د هر ملک کې، د یو ځای کې چې انقلاب رامنځته شي. انقلاب په ساده الفاظ دې ته وایي چې هر څه په بل مخ را واوړي. نو دلته هر څه په بل مخ،
یعنې تاسو فکر کوئ چې باید په دغه شرایطو کې نقد ونشي؟
بیرته نقد وشي، هغه نقد چې د نظام اساسي کرښو ته ضرر نه رسوي، مخامخ نظام نه چلنجوي، ځکه هغه باندې شک کېږي. نظام اوس هم په یوه حالت دی د هغه کې دی، د خلکو سره د
اوس
که انفجارونه کېږي، موږ تاسو ولیدل چې خلک دلته په لحاظ باندې، په د فکر په لحاظ باندې
بهیر صاحب، یو خبره دا هم ده که نه چې مثال یو وصل که یو څوک وسلوال مخالفت نه کوي، یوازې خبره کوي، نقد کوي، یعنی هغه خو یو مخالف دی، هغه خو دښمن نه دی، هغه خو نه چودنه کوي، نو ټوپک شته ورسره هیڅ هم نشته، هغه راځي یو نقد کوي، خپل یو حق غواړي، نو د ده دغه خبره کول څه ستونزه جوړوي؟ یعنی نظام ته څه خطر ده؟ خو نه څوک وژني، نه کومه بل ناسم حرکت کوي، صرف یو نیمګړتیا ویني یا د ده یو حق نه دی په ځای شوی، هغه غواړي. کله چې یو څوک دغه ډول خبره کوي نو دا څه ستونزه جوړولی شي؟ هغه که پار ډول شرایطو کې وي.
بله، انتقاد خو تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې انتقاد یو اصل دی، او د موږ اسلامي فکر او یا اسلامي دین د انتقاد لپاره په ډېر اورین تندې باندې لار خلاص کړې ده، ویل دي چې انتقاد د هر چا حق دی چې یو چاته مشر ته تر کشر پورې هر څوک د خپلې غوښتنې مشروع غوښتنې او د خپل هغه لیدلوري په اساس چې دی وړاندې کوي وړاندې کوي. خو یوه ستونزه ده، هغه داده چې کله کله په نظامونو کې ولس نه غوښتنه کېږي چې په دغه برخه کې زه نشم کولی اوس تاسو ته مخته لاړ شم، او دا تنها په افغانستان کې نه دي. ذکر نه کړم تاسو په هغه هېوادونو کې چې ډېر پرمختللي دي، په هغې کې د تاسې یوه داسې غوښتنه وکوي چې د سرو کرښو د یوه ملک تهدید وي. په کې افغانستان کې که انتقاد کېږي اوس نظام انتقاد کېږي چې دا نظام ناسم دی یا اسلامي نه دی یا په اسلام باندې نه پوهېږي او یا د اسلام غوښتنه داسې نه ده، دا ذکر کوم چې دا انتقاد نه دی، دا دی یوه نظام تهدیدول دي. نور خو انتقاد موږ ګورو، نن سهار بیګه تاسو په فیسبوکونو کې ګورئ چې په همدې د انتقاد په نتیجه کې تغییرات راغلي دي، د انتقاد په نتیجه کې والیان بدل شوي دي، د انتقاد په نتیجه کې رئیسان بدل شوي دي، د انتقاد په نتیجه کې امارات بیرته د خپلو خبرو نه فشار شوی دی، خبرې کړي دا سبا ته بیرته فشار شوی دی، ځکه ولس هغه کار نه دی منلی. یو واضح مثال دا دی چې د حجاب په برخه کې فرمان صادر شو، وویل شول چې که چېرته ښځه په پوره شکل باندې حجاب نه لازمي کوي او دا په هغه شکل چې امارت غواړي هغه التزام نه کوي، کېدای شي چې تر دې پورې چې د هغې خپلوان په حکومت کې د هغه برطرف شي موږ څوک برطرف شوي وي. په رشوتونه او غلې رامنځته شولې، خلکو انتقاد وکول، فیسبوک کې خبرې وشولې، په ټویټر باندې انتقادات وشول، د هغې په نتیجه کې هغه کس د خپلې وظیفې نه یا تسګیر شو یا لرې شو یا بندي شو او یا هم لږ تر لږه اقدامات وشول. دا انتقاد دی. زه وایم چې سالم انتقاد هغه انتقاد چې د ټولنې د جوړښت لپاره وي، دا ممکن دی، او هغه انتقاد چې حکومت تاته مخامخ وایي چې په دې برخه کې زه نه غواړم چې ته زما سره مشکل ولرې، که ته مشکل لرې ما ته د فیسبوک باندې مه وایه، زه وایم چې موږ باید یو څه زغم ولرو. دا ما بېرته خپله خبره تکراروم چې انقلابي شرایطو کې موږ باید د نورمال حالت غوښتنې ونه لرو. تاسو شل کاله مخکې به نظام لیدلی، شل کاله مخکې چې طالب نوم اخیستلو هغه زندان ته تللو، او ولیدل چې د اشرف غنی په وخت کې پاتې 15 کلونه په تلویزیون باندې خلکو د امریکایانو وجهه جهاد ویلو چې امریکایان اشغالګر دي، په مقابل کې جهاد فرض دی. همدغه د اشرف غنی حکومت وو په تلویزیون کې به شنندان خبره ډیره صریح کوله، دا خبره شل کاله مخکې دی.
هغه وخت کې دا خبره
بله
خو په هغه وخت کې دا ډول خبرې کېدلی شوای چې مثال د حکومت د وسلوال
مستاینې
په رسنۍ کې کېدې.
موږ شل کاله مخکې ولیدو، کله چې موږ شل کاله مخکې حکومت ګورو، شل کاله مخکې ما ته یاد دي زه په کابل کې نیول شوی یم، یوازې په دې باندې ونیول شوم چې زما ګیره وه زه پاکستان ته روان وم د درس لپاره، په دې افغانانو کې نیول شوی یم، او زما سره په ما د ملګري سره په بکس کې لونګۍ وه تور پټکی وه، هغه ونیول شو. دا اوس په طالبانو کې غټ سړی دی، هغه زه زګر چې د طالبان نمائندګی نه کوم او نه طالب یم، زه په افغانستان کې پات شو یم، په جمهوریت کې مقابل کې پات شو یم، خو دا زما د سترګو لیدلې حالت دی. هغه حالت یو وخت کې بدل شو چې په تلویزیون باندې یو چا د امریکایانو په خلاف باندې فتوا ورکول او د
ډیر مننه بهر صاحب خوشاله
اوسه. دا تفاوت دی. ذکر کوم چې طالبان به هم بدلیږي، د شرایط به هم بدلیږي، بیا به د انتقاد وخت راځي، په هغه وخت کې به د وحدت د خطر نه وي، په هغه وخت کې به د تمرد خطر نه وي، بیا په ساړه مغزو باندې خلک انتقاد کوي، په ساړه مغزو باندې به حکومت هغه انتقاد اوري، او بل اخر دغه لپاره به لارې جوړیږي او دغه لپاره به زمينه سازي کیږي.
مننه استاد فراز، تاسو د بهیر صاحب خبرې واورید، دوه ویل چې هیله مندي شته چې شرایط بدل سي، ورسره طالبان هم بدل شي، او په هغه صورت کې به بیا دغه ستونزې یا محدودیتونه چې وسته ده بنوي، تاسو هم همدا ډول هیله من یاست کنه؟
دا د بدلون ډول خو تقریبا تیر لس دوه لس کال ویل کیږي چې ګوکې طالبان بدل شوی دی، ګوکې طالبان تغییر کوي، مګم هغه سینه د موګونی طالبان له پخوا سخت درځ شوی دی. طالبان یو شی چې بدل شوی دی هغه دا چې دوی دروغ په رسنیو کې دا ډول تبلیغات زده کړي دي چې څنګه رسنیو تبلیغات د پاره خپل برنامه جوړ کړي او هغه وایي. دغه ګور ځینې مسایل ډیر اساسي دي. که تاسو د دولت په حیث دی د مختوړلو وس نه لري، تاسو باید په شاشې نور باید اقرار وکړي چې زه نشم کولای دغه شان مختوستم. دوی لیوی خو ادا کوي چې په تیرو شلو کالو کې، خصوصا په تیرو لسو کالو کې، دوی د افغانستان په 50% خاوره 50% خاوره واک درلود، مګم دوی تر اوسه هم د دې وړتیا نه لري چې ډیر اساسي ضرورتونه د خلکو چې هغه امنیت دی او هغه د مکتبونو خلاصول دی هغه خلاص کړي. د خپل مغالطه د ځوان ته وایي چې ته اوس مغږیږي زه مکتبونه اوس نشم خلاصولی چې مثلا نړیوال مرسته نه کوي. نه، ته هره ورځ نوې مدرسې خلاصوي، ته هره ورځ ما مکتبونه په مدرسو بدلوي، ته هره ورځ د نه پوهېږم د فلاني فلاني وزارت په نوم بودیجه ورکوي او خلکو ته بېځایه پیسې ورکوي، مګر زما مکتب دې تړله د هغه څه چې پخوانی بودیجه و هغه څه چې اوس هم نړیوال وایي چې مستقیما موږ استادانو ته د مشورې کولو لپاره تیار یو. بله مسله په انتقاد باندې که ته فکر کوي چې انقلاب راغلی دی او په انتقاد باندې زما د دولت سره دښمني کېږي او ته اجازه نه لري، دا دښمني ته باید ته غاړه کېږدي. خلک باید هیڅ وخت په هیڅ شرایط په هیڅ پلمه کې باید دا حق له لاسه ورنه کړي. بله خبره دا ده چې تاسو وایئ چې ګواکې موږ اوس هم اجازه ورکوو، زه خو څوک نه پېژنم. ما درته نمونه واخیستم، عظیم عظیمي، احمد دوران، همدغسې نور ډیر خلک دي چې تا په کابل کې بندیان شول، پولاتو کې بندیان شول، شکنجه شول، ووژل شول، حتی یوازې صرف دې خاطر چې هغوی فعالیت کوو په رسنیو فیسبوکونو دې شیانو کې لیکنې کولې، هغوی زندانونو ته اچول شوي دي. تاسو هیڅ حق نه لري چې دا خلک منکر شي له دې حالت ته ووایي چې نه موږ دغه څه نه دي کړي یا موږ بدلیږو. بله مسله زه چې بے باور یم، زما د بے باورۍ دلیل دا ده چې تاسو د موږ ته د باور راکول لپاره هیڅ تضمین نه لري. حتی اقل تاسو په قانون کې یو شی تضمین کوي، یو اساسي قانون، یو بله مرجع او تصویب کوي چې موږ پوه شو چې دغه اساسي قانون د دې دومره مودې وروسته تطبیقیږي. تاسو خو هیڅ هم نه لري. تاسو د تصمیم نیولو مرجع نه د معلومات، تاسو د تصمیم نیولو د پاره د قانون او لارې طریقه نه د معلومه. ستاسو هر څه خپل تصمیمونه دي. ستاسو یو قومندان په یو ځای کې یو ډول برخورد کوي، بل ځای کې بل ډول برخورد کوي. په ولایتو کې خلک په دې وهل کېږي او ډبول کېږي چې په واده کې موسیقي چالان کړي، د په بل ځای کې خلک په دې ډبول کېږي چې ګوکه ګیرا وښتانې هسي دی او داسې دي. نو دا ټول د ځوانانو په ژوند مستقیما تاثیر لري. او تاسو ټول هغه لوستي ځوانان چې په دولتي منصبونو کې کار کوي هغه برطرف کړو، په یوازې یوازې دی یو فکر او دی یو نظری خلک راو سره مقرره مکلل. ولې ځکه چې تاسو دا ولرسو دا خلک د خپل ځان نه کړی. تاسو فکر کوئ ټول د امریکایانو خلک دي؟ تاسو فکر کوئ چې ټول هغه کسان دي چې امریکایانو ته وفادار دي او دوی تاسو دولت او نظام لمنځه وړي؟ که تاسو او دا خبره په خپل د دوی دا اقرار دا ثابتوي چې دوی دغه دونه ضعیف دي، تر دې حته ضعیف دي او د منځه تلون کوي دي چې دوی په ډیر وړو مسایلو کې هم د ډار احساس کوي. لکه څنګه چې دوی تاسو یو فیسبوک کې پوسټ نه، تاسو د رسنیز فعالیت نه، تاسو د یو انتقاد څخه ډارېږي او بیا وایي چې دا خو اوس انقلاب دی او په انقلابي حالت کې څه کوي. زما چې کې انقلاب دی، دا انقلاب هم تا راوسته، دا ټول هر څه چې په بل مخ شوي ستا په اصطلاح دا تا کړي، دا ما نه دي کړي، ولس نه دي کړي. ته راغلی، هر څه د په بل مخ کړو، ټول خلک دې برطرفه کړو، مکمل اردو او پولیس دې له منځه یوړل او ټول ځوانان دې په کور بیکاره کېنه. اوس ورته وایي چې هر ته انتقاد هم مه کوئ، یوه خبره هم مه کوئ، ځکه چې ما انقلاب راوستی دی. نه به دې راوس کنه چې ته د دې انقلاب وړتیا نه لري، د هغه د ساتلو وړتیا نه لري، د هغه د مختوړلو وړتیا نه لري. ولې دې دغه کار کوو؟ دا خو موږ د شل کاله چیغې درته ویلې چې تاسو وړتیا نه لري، تاسو یې نه منئ. او کله چې بیا موږ درته وایو، بیا موږ برعکس زندانی کوئ او جیل ته مو اچوئ او انتقاد هم برسېره کوئ چې نه دغسې خو څه نه دي شوي، زه خپله دغسې څوک نه پېژنم. له یوې خوا له طالبي موقف څخه دفاع کوم او له بل
مننه فراسب کور مودان. البته د خبرونې ورستې شیبې د دې لپاره چې دغه بحث راټول کړو، او لکه څنګه مو چې د بحث په پیل کې یادونه کړې وه چې یو رغون کې بحث ولرو، البته کې دې شي نیمګړتیا وی مثبت اړخونه وو، خو هغه څه چې مثبت اړخونه دي هغه وساتل شي، او نیمګړتیا چې دغه د حل لپاره باید هڅه وشي. په دې نیت دغه بحث دلته کوو. ښاغلی بهیر، غواړو تاسې واورو د ځینو ځوانانو شکایت او ګیله هم دا و. استاد فراز هم یادونه وکړه چې مثال د خبرې ځینې وړې شخصي ازادۍ چې هغه حتی د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي هم یو ډول اوسې نه لري که نه، لکه ډېر واړه مسایل دي لکه ویښتان، کالي، یو څوک موسیقي اوري، یو څوک په موبایل کې څه لري که نه، دغه څه هم اوس نشته دي. د دې مسلو د حل لپاره ستاسو په نظر څه باید وشي چې هغه ځوانان خپلې ازادۍ ولري، د انتخاب ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، څه ډول جامه غوندي، مثال څه ډول خبره کوي، څه ډول سټایل کوي، یا چیرته زده کړې کوي که نه، نو په دې اړه ستاسو وړاندیز څه ده چې څه باید وشي؟ بهیر صاحب ستاسو غږ پرې پرې کېږي متاسفانه، بهیر صاحب ستاسو غږ مو په خټه ولا اورو، غږ مو پرې پرې کېږي، مهرباني دوام ورکړئ.
افغانستان کې انقلاب ولې راغللو؟ بله،
موږ نه غواړو د خبرونې په پای کې په دې اړه وغږېږو چې انقلاب ولې راغی، څنګه راغی، څنګه وسید. مشخصه پوښتنه چې موږ له تاسو کړې هغه دا ده چې دغه مثال د خبرې ځینې وړې ازادۍ چې ځوانان یې لري، حق یې دی او مخکې یې درلودې، اوس فکر کېږي لکه څنګه چې یادونه وشوه اوس نشته ورسره، د دې لپاره چې دوی دغه ازادۍ ولري او یو ډول په خپل وطن کې مثال د خبرې چې دوی ژوند کوي، په دغو وړو مسایلو دوی ونه ځورول چې ستاسو په نظر څه باید وشي؟
نشه په وړو مسایلو باندې خو فکر کوم چې ځوانان نه ځورول کېږي، څوک منې کړي وي چې ته داسې وګرځه او داسې مه ګرځه. یو شی چې واضح دي، نظامونه په دنیا کې خپل غوښتنې او خپلې لارښوونې لري، هغه لارښوونې چې احتمالا تر ډېره پورې د ولس د غوښتنو سره لاړې نه شي، د هغې سره تمرد د یو نوه پروپاشي رامنځته کوي، او باید موږ د ډېر کوشش دا ونه کړو چې موږ هر څه ته د ازادۍ نوم ورکړو. ازادي په هره ټولنه کې خپل تعریف لري او په هره ټولنه کې خپل اساسات لري چې موږ اول دا باید وپېژنو چې ازادي څه ته وایي. که ازادي ته وایي چې موږ په چا ملنډې ووهو، او که ازادي دې ته ووایي چې موږ په دیني ارزښتونو باندې د عادي ارزښتونو په شکل هغې ته وګورو، دا ازادي اصلا نه ده. دا دې ته یعنی یو داسې ټولنه وایي چې په هغه ټولنه کې اصلا نه نظام شته او نه قانون شته. موږ چې کله د قانون نه خبر کوو، معنا یې دا ده چې هره ټولنه یو ارزښتونه او یو قانون او یو سیستم لري. د هغې په څنګ کې دا چې ځوانان څنګه کولی شي د خپلو ازادۍ نه برخمن وي، ځوان یو عادي کار وکوي، په افغانستان کې به حتما تغییر راځي. د افغانستان کې د دنیا والو د تحمل سره به هر څه بدلېږي. هغه بدلېدل به ځکه رامنځته کېږي چې دلته بیکاري زیاته ده، دلته هر څوک په کور ناستې ګیلې کوي، څوک کار نه لري، فقر دی، نظام سقوط کړی دی، هغې نه وروسته بل نظام راغلی دی، طالبان خپل نظام اعلان کړی، دنیا وال د دې نظام سره تعامل نه کوي. نو بناء یو څوک چې بېروزګار هم شکیلې ورته ودرېږي، زه به مطمئن یم چې کار سره به دا هر څه ورکېږي، او هغه غوښتنې چې نظام یې د یوه اسلامي ارزښت په اساس باندې لري، د هغې سره لوبې کول او یا هم هغې ته په دې نامه باندې کتل چې دا زما ازادي ده، دا به تر ډېره پورې صحیح نه وي. که موږ دا توقع لرو چې دا قربانۍ چې دا شل کاله نظام ورکړي دي، د دې لپاره چې باید دلته غربي افکار نه وي، دلته امریکایي افکار نه وي، دلته یو افغاني فکر وي، د دې باوجود بیا هم موږ په دې باندې شله وکړم، دا به بغیر د نه چې د نظام د تمرد په اساس باندې، د نظام د منځ وړلو په اساس باندې یو فکر وي، یو حرج مرج رامنځته کوي، او بېرته هغو ځای ته راځي لکه دوستانه چې وویل چې یو څوک پرې بندي کېږي. ما ولې څوک نه بندې کوي؟ زم یو ځوان یم په کابل کې تاویږم، کېدای شي د ګیرې په لحاظ باندې، د ویښتانو په لحاظ باندې ډېر هغه ته ورته نه وم، هغه غوښتنو ته چې نظام یې لري، خو ما چا په سړک باندې نه وي راته ولاړ. زه ډېر ځوانان ګورم چې په هماغه پرونی سټایل کې، په دریشۍ کې، په هماغه ګیرخیلي حالت کې، په هماغه سټایل کې چې دی تاویدلو، زه یې وینم په کابل کې. د کابل لس میاشتې مخکې چې یو ځوان جرأت نه کولی، نن جرأت کوي، بیرون ته راوځي او په خپل شکل باندې راوځي. دا زما هدف دا دی بیرته چې موږ په افغانستان کې د ډېر بد حالت سره مخ نه یو، ډېر تبلیغات کېږي په افغانستان کې، به حالات عادي کېږي، اساسي کرخي يا اساسي غختل چې نظام لري دغه سره موږ باید معاملات دي
محمد
دي بندباري ونه کو دغه سره موږ معاملات باید دي ودا سي نظام کو چې په هر ملک یو نظام غختل لري هر چیرته لري هغه غختنه کې د شتډره پوره د چا د شخصي اهداف سره یا د شخصي غختنه سره شته دي خو دې نظام په اساس باندې باید موږ غته غړ کیږو او هغه ترسره پوره هغه
خوشحال سه مننه بهر صاحب البته ورسته پختنه له استاد فراز هم کو خغلی فراز که تاسو راته وای چې موږ مخکې د تغیرات یادونه وکړل د ذکر په برخه کې د ځوانانو د ازادۍ په برخه کې څه کول په کار دي چې مثال د خبرې هغه څه چې ځوانان غواړي او هغه د ټولنې په خیر وي د دوی په خیر هم وي هغه وساتي دغو تغیراتو د ساتلو لپاره دوی کار وکړي او هغه د دوی کوم ژوند چې دی هغه په انزوا کې تیر نشي.
ګوره اول خو مسلم دا ده چې تاسو باید خپل ارزښتونه موږ ته تعریف کړئ. تاسو د ځان ته د نظام نوم ورکوئ د نظام ادا کوئ مګم هیڅ مو تعریف شوی نه دی. ما درته وویل چې هر قومندان مو ځان ته قانون اساسي دی، هر قومندان مو ځان ته امیر دی، هر قومندان مو ځان ته وزیر دی. هغه په خلکو باندې هر ډول مسایل عملي کولی شي او عملي کوي، عملا موږ دغه شی وینو. او بله خبره دا ده چې هر څه ته د غربي افکارو نوم ورکول یا افریقایي افکارو نوم ورکول دا بې معنا بې منطقه خبره ده. تاسو نشئ کولی هر څه ته خطر رکھتے چې د امریکانو راغلم دغه د امریکانو راغلم د ټلیفون چې په خبر کې د امریکانو در طرف راغلم د رسل زرمور وسایل چې تر استفاده کړ د امریکانو راغلم ورته غوښته چې تاسو جهاد کوو د امریکانو راغلم دي. تاسو دا هر څه نشئ کولای. تاسو باید د تاسو خبرې ته چې دغه لاسترونه باید وساتل شي، دوی د پارڅو باید اساسي قانون تعریف شي، اساسي قانون کې باید خلکو حقونه تعریف شي. موږ تاسو دغه مغالطه نو سره خلاص د دروغ ویلو نه د فریب کاری نه لو د دې په ځینه نور سره خلاصو باید واضح وو چې دغه شی در سره منم دا شی در سره نه منم. هو تاسو کنه باندې کې وی ځکه چې ته ګیره مثلا نه ده یو د انسان د ازادي واځي ګیره او کالې ته نه باید راټیټ شي. د انسانانو ازادي، بشري حقوقونه، اساسات نړیوال تعریف لري. په هیڅ ځای د دنیا کې هیڅوک دا غینه سرغړونه نه کوي مګر دا چې یو دیکتاتور دولت یو دیکتاتور دولت خپل دیکتاتوري ډیر واضح منلی یو وای چې موږ دیکتاتور دولت کو دا نه کوي چې تب خلکو ته ځان د خلکو خواخوږی مارچ کوي او بیا به کارونه دیکتاتوري کوي او دیکتاتوري په اساس به مخته ځي. تاسو موږ ته تعریف وکړئ، تاسو موږ ته ووایئ چې د کوم قانون په اساس تاسو زموږ سره تعامل کوئ، په هغه کې زموږ حقونه او زموږ مسؤلیتونه تعریف کړئ، خپل حقونه او مسؤلیتونه تعریف کړئ. وروسته دا غنه به موږ در سره برخورد کوو، په هغه به کوو. تیر یو کلن بهیر کې خو ګډوډي ده. تاسو په یو ځای کې یو قسم برخورد کوئ، په بل ځای کې بل قسم. مزار کې مکتب خلاص کړی خو کابل کې چې دا غنه ډېر زمينه ورته مساعده ده هلته نه خلاصوي. په خوست کې چې دا غنه ډېر زمينه ورته مساعده ده هلته نه خلاصوي. نو دا ټول مسایل د صدرګمۍ د منځ وړلو لپاره باید قوانین تصویب شي او قوانین کې خلق قوانین هم باید خلکو لخوا جوړ شي او خلک باید هغه تصویب کړي او وروسته عملی شي. که تاسو دا نه کوئ نو دا نظام نه دی، دا انارشي ده، دا ګډوډي ده. هغه څه چې تاسو خپله ادا کوئ چې دا خو بیا ګډوډي راځي. تر ټولو لویه ګډوډي او انارشي همدا ده چې تاسو په هر کوڅه کې هر کس ځان ته دولت لري، ځان ته عمارت لري او ځان ته مخته ځي. او بل هغه شیان چې په تیرو شلو کالونو کې لاسته راغلي دي لکه علمي مرکزونو خلاصېدل دي، د رسنیزو مرکزونو خلاصېدل دي، د فرهنګي بنسټونو فعالیت دی، د ځوانانو شخصي ازادۍ دي، د خزو د نارینه وو دواړو دا باید احترام په سترګو ورته وکتل شي، دا باید وساتل شي. دا د غرب نه دی راغلي، دا د امریکا نه دی، دا د هغه اساسي قانون په اساس دی چې په لویه جرګه کې د افغانستان نمائندګانو تصویب کړی دی او په دې کې د افغانستان اطلاق
ډیر مننه
اکثریت نمائندګانو حضور درلود. مننه
کور مودان ډیره مننه کوو د خبرونې له میلمنو استاد اریان فراز، خغلی عبدالجبار بهیر او ډاکټر محیب الله خان څخه چې په خبرونه کې راسره ګډون وکړ. په دې وخت کې دوی چې په تیرو شلو کلونو کې کوم تغیرات رامنځته شوي وو، آیا هغه تغیرات چې په افغانستان کې رامنځته شول ځوانانو غوښتل، که یې غوښتل ولې ساتنه ونه شوه، او که یې نه غوښتل ستونزه چیرته وه؟ البته په دې ډېرې نورې خبرې هم کېدای شي، خو موږ خپل بحث همدلته راټولوو او هیله ده چې له دې وروسته دغه سی نور بحثونه هم وشي چې هغه کوم تغیرات رامنځته شوی مثبت او نیمګړی اړخونه معلوم سی او مثبت وساتل شي او په نیمګړو اړخونه همکار وسی. ډیره مننه تر بیا چې مرزو په یوه بل موضوع بحث کوو. تر هغه مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.